السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې په پروګرام کې مو د سر موضوع دا چې د افغانستان حکومت د قطر په غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوی نوملړ اعلان کړ په دغه لیست کې شاوخوا 250 کسانو ته ځای ورکړ شوی او تم دا د دوه په غونډه کې چې د اپریل 19 په پیل او په 20 په ختمیږي له طالبانو سره مشوره تی خبری وکړي نور مسایل هم لرو د فرانسې د یوې لرغونی کلیسا د ورخصتو په اړه هم تاسو ورستی جزئیات درکو خو تر څه مخکې خبرونه فرشته جلال زی وای
د افغانستان حکومت نن د حکومتانو نوملړ خپور کړی چې په قطر کې به د طالبانو د سیاسي استازو سره خبرې کوي. په افغانستان کې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون یو شمېر ډلو ویلي چې د سولې په اړه په مشورتي لویه جرګه کې به ګډون ونه کړي. او د فرانسې چارواکي وایي چې د پاریس ښار په زړه کې د نوتردام په تاریخي کلیسا کې لګېدلی اور مړ سوی دی. پوره خبر نو اورید. افغانستان حکومت د حقوق کسانو نوملړ خپور کړی چې په قطر کې به د طالبانو د سیاسي استازو سره د خبرو لپاره ځي. د افغانستان حکومت نن ویلي چې دا پلاوی 250 غړي لري. د جمهور رئیس ویاند هارون چخانسوري په ولند په ویډیوي پیغام کې چې نن یې رسنیو ته استولی ویلي چې په دې پلاوی کې د خلکو د مختلفو ډلو استازي شامل شوي دي.
د دوه د کانفرنس لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت لیست چې د سیاسي ګوندونو سیاسي مستقل شخصیتونو او مربوطه مراجعو ادارو لخوا معرفي سی و چې په دې لیست کې د افغانستان ټول اخشار په شکل استازیتوب لري هغه نن نهایي سو.
ټاکل شوی چې د رواني جمعې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د حکومت په وینا بین الافغاني خبري پیل سي چې د یکشنبه تر ورځې پوي. دغه لیست جزئیات تاسو د ازادي راډیو پر پاڼه کتلای سي. په افغانستان کې د حکومت سیاسي اپوزيشن شمیر ډلو ویلي چې د سولې په اړه په مشورتي لویه جرګه کې برخه نه اخلي. د افغانستان حکومت ویلي چې جرګه د ثور په نهمه کوي. ټاکل شوی چې د سولې په مشورتي جرګه کې 2500 قومي مشران، سیاسي رهبران او د خلکو استازي ګډون وکړي. خو د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر، د استخباراتو د ادارې پخوانی رئیس رحمت الله نبیل او احمد ولی مسعود وایي چې دوی په دې غونډه کې ګډون نه کوي. غوی پرون ویلي چې جمهور رئیس غنی مشوره نه ده ورسره کړې. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان ولسمشر د کابل ښار د قلعه واحد په سیمه کې نن د سیلاب ځپلو کورنیو سره د ژمنو مرسته وکړه. غنی د خلکو یوې غونډې ته وویل د هغو کسانو سره به چې په دې سیمه کې د کابل سیند غاړې غصب کړي قانوني چلند وشي. ولسمشر له خلکو سره ژمنه وکړه چې د کابل سیند پر غاړه به استنادي دیوالونه جوړ شي. ولسمشر ویلي چې د ښار په 15مه او شپږمه ناحیه کې 160 کورنۍ به چې کورنۍ سیل وړي په نورو سیمو کې ځای پر ځای شي. د یو بل خبر لمخې د افغانستان د هرات په اوبې ولسوالۍ کې 15 تنه د سیل لامله مړه سوي دي او ولس تنه لا درک دي. د افغانستان د حکومت یوه چارواکي دا خبر اسوسیټډ پرس ته ورکړی دی. حکومت ویلي چې په وروستیو 36 ساعتونو کې 14 ولایتونو کې سیلونه راغلي دي. په میدان وردګ ولایت کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې 2 تنه د سیل لامله مړه دي او ګڼ شمېر کورونه تخریب شوي دي. په میدان وردګ کې د نرخ او جلریز ولسوالۍ خلک سیل ډیر ځپلي دي. د پکتیا په ځاځیاریو ولسوالۍ کې هم سخت باران یو کور ویجاړ کړی چې دوه کوچني نجونې یې لامله مړې شوي او 4 تنه زخمیان شوي دي. په ځاځیاریو ولسوالۍ کې یو قومي مشر انور صدیقی نن د ازادي راډیو ته ویلي چې په دې ولسوالۍ کې د ششتې پر بازار سیل راغلی، دوکانونه یې وړي او بازار بند دی. د افغانستان حکومت تر اوسه د سیلونو له امله د تلفاتو مجموعي شمیر نه دی اعلان کړی، خو د اسوسیټډ پرس په حواله د روان میلادي کال له پیل راهیسې د سیلونو له امله تر 110 زیات خلک مړه شوي دي. د فرانسې چارواکي وایي چې د پاریس ښار په زړه کې د نوتردام په تاریخي کلیسا کې لګېدلی اور مړ سوی دی. په دې کلیسا کې پرون اور ولګېد. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون ویلي چې د فرانسویانو د فخر وړ تاریخي کلیسا په بشپړ ډول له ړنګېدو ساتل سوې ده او دوی به یې له سره ورغوي.
Je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale nous la rebâtirons, tous ensemble.
ته وایي زه تاسې ته صادقانه وایم چې موږ به دا کلیسا بیا ورغو. بې له شکه چې دا د فرانسې د تاریخ برخه ده او دا پروژه به راتلونکي کلونه وخت ونیسي، خو زه دې ته متحد یم چې بیا به ورغول سي. د پاریس ښار زرهاو وحشت څپلو اوسېدونکو او سیلانیانو پرون په دې کلیسا کې د اور لمبې وکتلې. د کاتولیکو عیسویانو دا کلیسا تقریبا 8.5 کاله عمر لري. د اطفایې کارکوونکو پرون هڅه کوله چې په کلیسا کې دننه هنري آثار له تخریب وساتل شي. د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي چې د لیبیا د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره په جګړه کې 1,40 تنه وژل شوي دي. د دې سازمان په وینا د رقیبو وسلوالو ډلو په جنګ کې تر اوسه 8.5 تنه زخمیان دي. د لیبیا ملي پوځ په نوم د وسلوالو ډلې چې د خلیفه هفتر په نوم قمندان یې مشري کوي، د اپریل په 5 د ترابلس د نیولو لپاره عملیات پیل کړل. په ترابلس کې ملیشه ډلې چې هلته د ملګرو ملتونو د ملاتړ کوونکي حکومت سره تر یو حده تړاو لري، د هغه په وړاندې مقاومت کوي. او د روسیې محکمې د ناروې یو وګړی په 14 کاله بند محکوم کړ. نارویژی فورتبرګ په داسې زندان کې وخت تیروي چې شدید امنیتي څارنه یې کیږي. فورتبرګ د 13 کلونو دی او د روسیې او ناروې د سرحدي څارونکي په توګه یې دنده هم ترسره کړې وه. هغه د روسیې د امنیت فدرالي ادارې په 2018 میلادي کال کې ونیو. پر هغه تور لګېدلی و چې د روسیې د اټومي اوبتلونو په اړه یې د پټو معلوماتو ترلاسه کولو هڅه کوله. د روسیې محکمې هغه نن د بندو دروازو شاته محاکمه او مجرم معرفي کړ. فورتبرګ د بېګناهۍ ادعا کړې او د ناروې لپاره د جاسوسۍ تور یې رد کړی دی.
فرشته جلال دی و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت د قطر په غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوي نوملړ اعلان کړ.
د دوه د کانفرنس لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت لیست د افغانستان ټول اخشار په شکل سازي توبري هغه نن نهایي شو.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو او پلازمینه کابل کې سیلابونه راوتلي دي او خلک له زیاتو ستونزو سره مخ کړي.
ما رفتیم تیر شدن نمیتونستیم سیل آمدن واس خراب استد.
فرانسی پلازمینه پاریس کې د یوې 8.5 کلنی زړې کلیسا د اور لګیدنې وروسته چې دغې کلیسا ته ډیر زیان رسولی دی، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ژمنه وکړه چې دا کلیسا بیا ورغوي.
Je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale
est une صادقانه تاسو ته وایم چې موږ به دا کلیسا بیا جوړ کړو. نور مسایلم لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې به دوه اونیزې خبرونه، لومړی د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او بیا د ګوډیا چار تفریح خبرونه واورئ. ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان جمهوری ریاست د قطر د بین الافغانی خبرو لپاره د ګډونوالو نوملړ اعلان کړ. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان محمد هارون چخانسوري نن په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې په دغه لیست کې د افغانستان له ټولو اخشارو څخه کسان ټاکل شوي دي. تمه ده دوی د جمعې په ورځ له طالبانو سره د دوهې په غونډه کې برخه واخلي او هلته به د سولې په اړه باندې مشورې وکړي. واصل وصال په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی دی.
د افغانستان ولسمشر مانی د سه شنبه په ورځ د 250 هغو کسانو نمونه اعلان کړل چې ټاکل شوی د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره قطر ته ولاړ شي. ټاکل شوی دغه ناسته د اپریل 9 نه د همدې میاشتې تر 20 نیټې پورې د قطر په مرکز دوحه کې وشي. د حکومت لخوا په خبر شوی لیست کې د عامه روغتیا د پخوانی وزیر سرایا دلیل، د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د رئیس سیما سمر، د رسنیو استازي صدیق الله توحیدی، د سولې دالی شورا مرستیال تو رحمان سلیم، د سیمایي زورګانونو د خپلواک ادارې رئیس عبدالمتین بیگ، د ټولګټو وزیر یما یری، د کرن وزیر نصیر احمد دورانی، د قانون او پټرولم وزارت سرپرست نرګس نهان او د ولسمشر د ټاکنیس ټیم مرستیال امرالله سالی نمونه شامل دي. د ولسمشر ویان هارون چې خنسوري رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د یاد نوملړ چمتو کولو کې د هیواد ټول اقشار په نظر کې نیول شوی دي.
د دوحې د کانفرنس لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت لیست چې د سیاسي ګوندونو، سیاسي مستقل شخصیتونو او مربوطه مراجعو ادارو لخوا معرفي سي وه چې په دې لیست کې د افغانستان ټول اقشار په شکل استازیتوب لري هغه نن نهایي سو.
د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د دوه ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې د دې وړاندې امریکایي پلاوی 15 ځله د طالب استازو سره خبرې اترې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي دي تمه لري چې روان کال د سولې کال وي او اوس د دې وخت رسیدلی چې په افغانستان کې نور جنگ پای ته ورسیږي. طالبان چې تر دې مهاله له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو اوس یې د قطر ناستې ته چې د اپریل په 19 کېږي شین څراغ ښودلی دی. دغې ډلې د دوحې ناستې ته چمتووالی نیولی او ویلي دي چې په دغه ناسته کې به د طالبانو په استازیتوب یو 25 کسیز پلاوی ګډون وکړي. طالبانو له دې وړاندې رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې د لومړي ځل لپاره به د دوی په پلاوي کې ښځې هم شاملې وي چې په دوحه کې به د امریکا د متحده ایالاتونو او افغان پلاوي سره د افغانستان د راتلونکي په اړه بحث وکړي. خو د رویټرز تر راپور خپرېدو وروسته طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې ولیکل چې دغه خبرې ناسمې تعبیر شوي او د قطر په ناسته کې د دوی په استازیتوب ښځې ګډون نه کوي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغان پلاوي او طالب استازو ترمنځ به د قطر راتلونکي ناسته څه پایلې ولري. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی په دې باور دی چې د حکومت لخوا د نوملړ اوږدېدل د دې لامل کېږي چې دغه ناسته بې پایلې شي. نوای د حکومت لخوا چې د کومو 250 کسانو نوملړ اعلان شوی دی، له مختلفو ګوندونو او ډلو پکې بیلابیل اندونه وجود لري چې دغه مختلف لیدلوري نشي کولی طالبانو ته یو واحد نظر وړاندې کړي او پرته له کومې نتیجې به بیرته راسته نه شي. د ښاغلي سیدی پاند د طالبانو په پرتله د حکومت نوملړ په مراتبو اوږد دی، خو غوره دا وه چې حکومت د اغېز لرونکو سیرو یو محدود پلاوی ټاکلی وی. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان جمهوری ریاست د افغانستان د یو لوی پلاوی لیست اعلان کړ چې پکې ټولو سیاسي اقشارو ته د حکومت په خبره ځای ورکړل شوی دی او دوی به د دوحې په ډایالوګ کې چې د افغانستان د همدغه ټیم او د طالبانو ترمنځ د سولې په رابطه مشورتي ډایالوګ او خبرې وي ګډون وکړي. د جمعې په ورځ د همدغو خبرو د پیل په اړه باندې مو له د سیاسي او نړیوالو چارو له کارپو سید انتظار خادم سره مخکې خبرې کړې دي. هغه لاغه مو په اول کې وپوښتل چې د یو لوی پلاوي اشتراک به څومره وکولی شي چې د سولې او د بین الافغاني خبرو د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره زمینه برابره کړي.
لومړی دا چې دغه کوم هیئت چې زی او د طالبان سره کینی دا په خپل ذات کې د یو نوی ټوپیدلې هلې زیرې منتره کوي، لکه څومره چې دغه هیئت یا دغه استازو قاعده پراخه ده همدومره د بنیادي سولې د راتګ لپاره زمینه برابروي. کله چې موږ د بنیادي یا اساسي یا تلپاتې سولې خبره کوو، یو فرمول دی چې په هغه کې باید د ټولنې ټول اقشار شامل وي. د حکومت او د سیاسي اپوزیشن ترمنځ دا دومره خبرې تاویلی ماویلی زه په نیک پال باندې نیسم. د سیاسي اپوزیشن او طالبان د حکومت ترمنځ دا خبرې په دې معنا باندې چې هم پکې د حکومت استازولي وشي او هم پکې سیاسي اپوزیشن د ملت استازولي، د ښځو ځوانانو حضور، دا په خپل ذات کې د یو تفاهم لپاره لارې جوړې. معنا دا ده چې راځي ډیر زیات توقع وکړو چې دغه هیئت کله د نسمه تدریشن پورې له طالبانو سره ګوري هر څه به حل شي، بلکې دا به د یو بین افغاني تفاهم لپاره لارې ایجاد کړي او دوی په نیک پال باندې سم فکر کوم چې نتایج به بهتر وي.
طالبانو په خوا ویلي چې له حکومت سره به نه کینی، دا ځلې ویلي چې د حکومت له اساس سره په دې شرط کینی چې هغه په شخصي توګه باندې اشتراک وکړي او نظریات هم شخصي څرګند شي. څه فکر کوي د دوی دغه دریس څنګه را نرم شوی دی؟ آیا دوی باندې فشارونه دي که څنګه؟
نه، فکر کوم چې دا د سولې د مذاکراتو هغه اساسي رنګ دی، ماډل دی. په ټوله دنیا کې دواړه طرفونه دوه کار کوي، چې کله جګړې وي او بیا جګړې پای ته رسیږي دوه کار کوي. یو دا دی چې دواړه طرفونه یو بل ته د قوت، عظمت، قدرت ښکارندوی کوي او نمایش کوي، ډېر جګړې کوي، تندرو په مخ باندې ځي. دویم طرف دا دی چې په مذاکراتو کې دواړه طرفونه ډېر زیات لوی لوی غوښتنې وړاندې کوي. د طالبانو یو غوښتنه دا وه چې د افغانستان له حکومت سره نه کینو، او دا دومره موده په خپل ذات کې ګټونکي ځکه و چې یوی هم ځان مهم او محترم او شمیر زمداده چې دنیا پر ځان باندې خبره کړه په خپل قدرت باندې، او دریم دا دی چې کله کله مذاکرات پر میز باندې کینی او خبرې سره کینو طالبان بل ور ګټی کوي او دغه لوري لوري لاسرون بلدي معنا دا چې اولی ویلی حکومت سره نکینو و ذات چې کله مشترک هیئت تلته د خپل ذات کې طالبانو یو فرمولو چې هغه په قدم په قدم باندې عملی کوي نو کېدای شي په راتلونکي کې بیا د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې کېدای شي څارونکي تضمینونکي د افغانستان سیاسي اپوزیسیون او ملت ټول له طالبانو سره کینی او یو هوکړه ته ورسېږي.
ښاغلی خادم، د افغانستان ټول خلک د افغانستان حکومت هم دا غواړي چې اوربند شي او بیا سوله ټینګه شي او ورپسې نور شرایط هم چې دی هغه تطبیق شي، یو په یو فکر کوي چې دا ځل به دغه مسایلو باندې ټینګار زیات
زه باور نه لرم چې د سولې په معامله باندې یا په کوم هغه توافقنامه باندې پر هغه باندې بحث وشي، د هغه په محتوا بحث وشي. زه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې به د افغانستان ملت او حکومت د طالبانو او طالبان به د افغانستان د ملت او حکومت په هغه کې هر رنګ خلک شامل دي، یو د بل په ذهن باندې به پوه شي، یو بل بل سره خبرې وکړي. هغه سوی تفاهمات چې افغانستان پر ملت سره د طالبان د نسلونو کلونو طالبان دي، هغه فکر به له منځه لاړ شي چې طالبان معاصر دي. هغه طالبانو کې چې کوم فکر و چې ګواکې ټول په افغانستان کې د افغانستان د حکومت استازولي کوي، هغه به له منځه لاړ شي. زه فکر کوم دا یو د تفاهم او د نظریات
د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو افغان د سیاسي او نړیوالو چارو افغان کارپو سید انتظار خادم وو لازادي رډو سره مرکه وکړه. هغه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د لوی پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې د مشورتي ناستې په اړه باندې خپل تحلیل شریک او د هغه خبره دغه لوی غونډه به د افغانستان له سولې سره همکاري وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې پر رابطه یو بل راپور هم لرو. د افغانستان د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون وایي ولسمشر او اجرایه رئیس به له یو بل سره د سولې مشورتي لوی جرګې په اړه خبرې وکړي. د دغه کمیسیون ویان سید علي کاظمي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغه تحریمونه به د سولې مشورتي لوی جرګې پر جوړېدو اغېز وکړي که نه، ټینګار وکړ چې د دې جرګې د ترسره کېدو نیټه معلومه شوې. له دې سره د ولسي جرګې اداري پلاوي یو شمېر غړي وایي په دې حال سره به د سولې مشورتي لوی جرګې مشروعیت تر پوښتنې لاندې لاړ شي. په دې اړه فیروزي عزیزي راپور جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د ملي یووالي حکومت د اجرایه رئیس عبدالله په ګډون د ولسمشرۍ انتخاباتو ځینو نوماندانو او یو شمېر سیاسي څیرو په لویه مشورتي جرګه کې د نه ګډون پریکړه کړې، د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړولو کمیسیون وایي د دغې جرګې نیټه معلومه شوې ده. خو آیا دغه جرګه به له دې تحریمونو وروسته هم ترسره شي؟ د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړولو د کمیسیون ویان سید علي کاظمي د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
تاریخي برگزاري جرګې مشورتي سول
د سولې مشورتي لوی جرګې د ترسره کېدو نیټه مشخصه شوې ده او ټول چمتووالی ورته نیول شوی. د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ ناسته شوې او احتمالا نن به هم یو ناسته وسی او هیله مند یو چې یو داسې جرګه ولرو چې د یو ملي بحث لامل وګرځي. تمه لرو چې رامنځته شوې ستونزه حل شي او کچېرې بیا هم دوی په جرګه کې د نه ګډون پریکړه وکړه، بیا به هم هماغه وخت تاسو ته معلومات درکړو.
د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د اجرایه رئیس عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم په لویه مشورتي جرګه کې د نه ګډون اعلان وکړ. د دغه ټیم په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د دغه جرګې جوړېدل د ستونزو د هواري لپاره ګټور نه دي او د همدې لامل له امله په دغه جرګه کې ګډون نه کوي. له دې وروسته د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال او د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیمونو هم دغه جرګه تحریم کړه. د حنیف اتمر انتخاباتي ټیم دا وی لامی په خبرولو سره د غاجرګه فرمایشي او د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین حتی بللې ده. د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو یو شمېر نور نوماندانو ګلبدین حکمتیار، فرامرز تمنا، نورالحق علومي او ځینو سیاسي څیرو هم د ورته اقدام کولو سره په دغه جرګه کې د نه ګډون اعلان کړی دی. ټاکل شوی چې د سولې لویه مشورتي جرګه د روانې سور میاشتې په نهم نیټه جوړ شي. له دې وړاندې د سولې د عالي شورا د دارالانشا او د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسیون رئیس محمد عمر داودزي ویلي وو چې په دغه جرګه کې به 2500 کسان چې سم نیم به انتخابي وي ګډون وکړي او د سولې د پروسې په اړه به سلا مشورې وکړي. که څه هم افغان حکومت دغه جرګه د سولې لپاره ای بلار بولي او له طالبانو یې په رسمي توګه غوښتي چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي، خو طالبانو د ای ویلامي په خبرولو سره د سولې لویه مشورتي جرګه یو دسیسه بللې. خو اوس پوښتنه دا ده چې دغه جرګه به له ټولو انتقادونو او غبرګونونو سره سره چې ترسره کېږي قانوني بڼه به ولري. د ولسي جرګې د 14مې تقنیني دورې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه وویل
نمائنده قبل مشخص شده
د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د استازو ګډون په خوا معلوم سوی وو، خو بیا هم د مشرانو ګډون پکې اړین دی. تمه لرو چې له سلیقې پرته ټول اړخونه پکې خبرې وکړي او کوم اقدامات چې ترسره سوي نه باید په نیمه لار کې پرېږدو. هیله لرو چې حکومت نماندان او سیاسي څېرې یووالی ولري.
ولسمشر ماڼۍ په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو وړاندې یې ویلي وو چې د دغې جرګې د جوړولو هدف د سولې په اړه د یو ملي بحث رامنځته کېدل دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ورستې ورختونو د کابل ښار هغه اوسیدونکي چې کورونه یې د کابل سیند ته څیرمه پراته دي له ستونزو سره مخ کړي. د مسؤولو ادارو چارواکو ازادي راډیو ته وویل په دغو ورختونو کې د کابل ښار په اړوندو سیمو کې تر اوسه 22 کورونه ړنګ او یو کس وژل شوی. خان محمد سیند دغو سیمو ته ورغلی، له زیانمنو شویو سره یې له نږدې کتلې او دغه راپور یې تیار کړی.
د کابل د قلای زمان خان سیمه چې وسیدونکي په ډېر لږو امکاناتو له خپلو کورونو نه د باران او سیلابونو اوبه وباسي. دغه سیمه چې کابل سیند ته څیرمه پرته ده، اکثره کوڅې او کورونه د باران او د کابل د سیند اوبو په سر اخیستې دي. د دغه سیمې اوسیدونکي وایي درې څلور شپې کېږي چې له دې ویرې نه وده کېږي چې کورونه ړنګ نشي او مرګ ژوبله پکې وروان نه وړي. د قلای زمان خان یوه اوسیدونکي ببرک ازادي راډیو ته وویل
چادل د پښتنه نشته، ټول شپم د سین غاړه کې تیرا کړی. دغه اوس تقریبا 2 کیلومتر یا 3 کیلومتر لره لارګ نه پراته یاست، د سیم نه بل زړه کې پراته یاست. موږ د کابل زړه د کابل خاص په دې وضعیت نو موږ خدا ولایتونه ته وبو ویسي خو یې چاغو.
په دغه سیمه کې مو یو خزه ولید شي ماشومان ورسره غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي، خو د کوسو لډندونو نشي اوخته او مجبوریږي چې بیرته کور ته ستنه شي.
ما رفت تیر شو نه میتونستیم سیل اومدن واس خراب است، ما دغه تیر شو نه تونستیم پاس گشتیم.
په دې سیمه کې مو داسې کورنۍ هم ولید چې لډاره یې کډه کوله. د سیمې اوسیدونکو ویل چې که کابل ښاروالۍ مرسته نه کوي نو خاورې، شګې او پلاستیکي بوجې دې راکړي چې په خپله پرې د اوبو مخه ډپ کړي. کابل ښاروالۍ وایي د شته ستونزې کمولو ته یوه کاري کمیټه جوړه شوې چې موظفین شپه او ورځ د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې له خلکو سره مرسته کوي. د دغه ادارې ویان جلیل سلطانی ازادي راډیو ته وویل
کابل
په کابل ښاروالۍ کې د استرار کمیټه جوړه شوې. د کابل سیند ته څیرمه زیانمنېدونکې ټولې سیمې معلومې شوې. په تیرو درې څلورو ورځو کې مو ډکې څه باندې 300 بوجۍ د سیند د دیوالونو سوری ته یخې چې اوبه ترې کورونه او کوڅو ته لاړې نشي او کورونه ونه نړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو دوو ورځو کې د کابل په ګډون په 22 ولایتونو کې د زورورو بارانونو او سیلاونو د راوتلو اټکل هم کړی دی. د افغانستان د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ ادارې له خلکو هیله کړې چې روان وضعیت ته په کتو له احتیاطه کار واخلي. د دغه ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس وایي روانو بارانونو یوازې په کابل کې 22 کورونه ویجاړ کړي دي.
د کابل یو نفر شهید است، 22 منزل
د وبل. په کابل کې یو کس شهید لرو. د 22 کورونه د ړنګېدو خبر ورکړل شوی. یو اندازه مواصلاتي لارې له اوبو لاندې شوي. ټیمونه هڅه کوي چې د خلکو ستونزې حل کړي. کابل خاریان وای د بارانونو او سیلاونو ستونزه نوې خبره نه ده، بلکې هر کال په دغه موسم کې خلک او کورنۍ له ستونزو سره مخ کیږي، خو حکومت پر وړاندې لازم تدابیر نه لري. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر وایي د نوتردام لرغونې کلیسا به چې ډېره برخه کې ډېره برخه اور سوځولې بیرته ورغوي. دوه شتمنو فرانسویانو وار له مخې د دې کلیسا له رغولو سره د سلګونه میلیونه یورو د مرستې ژمنه کړې. د پاریس د نوتردام کلیسا په دې ښار کې د ایفل د برج تر څنګ د فرانسې یو مهم لرغونی اثر دی چې هر کال یې لیدو ته میلیونونه سیلانیان ورځي. د نړۍ یو شمېر مشرانو هم پر دې پېښې خفګان څرګند کړی. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د فرانسې د پلازمېنې پاریس په نوتردام کلیسا کې پرونی لګېدلی اور چې 9 ساعته دوام وکړ مړ شوی، خو د منځنیو پیړیو د دې کلیسا د برج چت نړېدلی دی. دا سل متر برج چې د فرانسې له مشهورو ودانیو څخه ده وروسته له هغې ونړېد چې لرګین چټې د اور په لمبو کې وسوځېد. ولسمشر ایمانویل مکرون دا یوه بوږنوونکې تراژیدي بللې خو ویلي دي چې تر دې د لا زیاتې خطرناکې تراژیدۍ مخه نیول شوې ده. که څه هم د دې 850 کاله زړې کلیسا لوړ برج او چت نړېدلی خو دوه نور برجونه او اصلي ودانۍ د اور له لمبو ژغورل شوې دي. د اطفایي کارکوونکو نه ستړې کېدونکې هلې ځلې وکړې چې د دغې تاریخي کلیسا دننه لرغوني آثار وژغوري. د فرانسې ولسمشر مکرون دغه راز ژمنه وکړه چې د دې تاریخي ودانۍ د بیا رغونې لپاره به د نړۍ په کچه د چندې راټولولو پروګرام پیل کړي. خو په فرانسه کې دننه وار له مخې د دغه کلیسا د رغولو لپاره د سلګونو میلیونو یورو ژمنې شوې دي. د فرانسې دوسترو شتمنو د دې کلیسا د رغولو لپاره د 300 میلیونه یورو د مرستې ژمنه کړې ده. برنارد ارنالډ او د هغه د قیمتي وسایلو د تولید کمپنۍ د 200 میلیونه یورو او بل فرانسوي میلیارډر فرانس پینالټ د 100 میلیونه یورو د مرستې ژمنه کړې دي. د پاریس ښاروالۍ هم ویلي چې نیت لري د دې کلیسا د رغولو لپاره یوه مرستندویه غونډه جوړه کړي. د فرانسې د کلتوري آثارو ماهران بیا وایي چې فرانسه نور هغومره غټ لرګي نه لري چې د دې کلیسا لرغونی چت چې د اور په لمبو کې سوځېدلی بیرته ورغوي. پولیسو ویلي چې په نوتردام کلیسا کې د اور لګېدو علت نه دی معلوم، خو د پاریس د اطفایې اداره وایي پېښه ښایي د ودانۍ د ترمیم له چارو سره تړاو ولري. د اور وژنې د پرونیو عملیاتو پر مهال د اطفایې یو کارکوونکی سخت او دوه پولیس برسېرن ټپیان شوي دي. د نړۍ مشرانو هم د دې پېښې په اړه خواشیني او د فرانسې له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د 12مې پېړۍ دغه کلیسا د فرانسې او د ټولو اروپا د کلتور لپاره یو سمبول وبلله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو ټویټ کې ویلي چې د پاریس په نوتردام کلیسا کې د شدید اور لیدل ډیر وحشتناک دی. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می ویلي چې په دې شیبو کې د فرانسې د خلکو او د هغو کسانو په فکر کې ده چې په کلیسا کې د اور وژلو لپاره هڅې کوي. د پاریس د ایفل د لوړ برج تر څنګ د نوتردام کلیسا د فرانسې له مهمو لرغونو آثارو څخه ګڼل کېږي چې هر کال یې لیدو ته میلیونونه سیلانیان ورځي. وروستی ځل دغه کلیسا ته د فرانسې د انقلاب په مهال زیان رسېدلی و، خو د لومړۍ او دوهمې نړیوالې جګړې په ترڅ کې تقریبا له زیانه په امن کې پاتې شوی و.
اوس هم عصمت ساروان یو معلوماتي مطلب تاسو وایي.
د یوې نه نوي کلنې ښځې عدلي معاینه وشوده چې د هغې د بدن د غړیو موقعیت له نورو انسانانو سره توپیر درلود. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د ښځې چې روز ماري بنتلی نومېده نه یوازې دا چې نه نوي کاله عمر کړی، بلکې 15 ماشومان هم لوی کړي دي. د بنتلی لمرینې وروسته د پورتلند پوهنتون د طب محصلانو د هغې د بدن منځ د ازمیښتونو لپاره وڅېره. که ګوري چې لزړه پرته د بدن دننه نور ټول غړي په خپل ځای کې نه دي. دا نادره او حیرانوونکی کشف په یو کانفرنس کې اعلان شو. دا ډول وضعیت سټیټس انورسیوس ناروغي نومیږي. کوم کسان چې دا ناروغي لري د زړه له خطرناکې ناروغۍ او نورو روغتیایي ستونزو سره هم مخامخ کیږي او عموما عمر لنډ وي. خو بنتلی د نورو خلاف اوږد عمر وکړ. د پورتلند پوهنتون محصلان وای کله چې د دې شزي د بدن غړي کتل د ته پام شو چې د هغې د وینو د رګونو رنگ له نورو انسانانو سره توپیر لري. د دې شزي د بدن ټول داخلي غړي شي خواته وو، خو د وینو عجیب رګونو ورسره مرسته کړې و چې زړه شفافیت وکړي. د بنتلی کورنۍ له دې خبره نه و. د هغې د کورنۍ غړي وای چې د نورمال ژوند درلود او ډاکټر ته هم عموما د آرتروز د ناروغۍ لپاره تلله. البته یو وخت ډاکټرانو غوښتل چې د بنتلی د رحم د لری کولو ترڅنګ د هغې اپنډکس هم لری کړي، خو د هغې د اپنډکس په موندلو بریالي شوي نه وو. ویل کېږي چې په هرو 2000 تنو کې ممکن د یو انسان د بدن غړي پر خپل اصلي ځای نه وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاسم ځواک له هلمند لیکلي په قطر کې د سولې غونډې ته خوشبین یو او هلمند یم چې په دې او هلمند یم چې په دې غونډه کې په اوربند باندې خبري وشیم. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي د قطر پراتون کې غونډه کې د خزو پراخ ګډون د ستایلو ده. صادق له پکتیا لیکلي سولې د افغانانو ارمان دی او باید افغانان له یو بل سره متحد شي. فاضل مایل له بدخشان د سیلابونو په اړه لیکلي چې د دې ولایت ټولې او شمال شرقي ولسوالۍ د سیلابونو په خاطر لارې او سړکونه بند شوې دي. واحد مدقق لیکلی ل څلور رئیس په لوګر کې سخت بارانونه شوی او عبد الله سروري هم د لغمان ل لشینګ لیکلی ل تو 13 دور رئیس په لشینګ کې سخت بارانونه دی او سیلابونو خلکو ته زیان اړولای. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې دی. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان حکومت نن د هغو کسانو نوملړ خپور کړ چې په قطر کې به د طالبانو د سیاسي استازو سره د خبرو لپاره ځي. په دغه لیست کې 2500 کسان شامل شوي دي. تاسې د ازادي راډیو پر پاڼه کتلای سئ. د افغانستان جمهور رئیس نن د کابل ښار د قلیوایت په سیمه کې له سیلاب ځپلو کورنیو سره د کومک ژمنه وکړه. غني د خلکو یوې غونډې ته وویل د هغو کسانو سره به هم قانوني چلند وسي چې د کابل سیند غاړې غصب کړي دي او هلته به استنادي دیوالونه جوړ سي. د روغتیا نړیواله اداره وایي چې د لیبیا د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره په جګړه کې 1340 تنه وژل شوي دي او 1850 تنه زخمیان دي. پر ترابلس د خلیفه هفتر په نوم د یوه قومندان د وسلوالو او په ترابلس کې د میشتو ملیشو ترمنځ جنګ دی. ملګري ملتونه وایي د جګړې له امله 8000 کسان بې کوره شوي دي. او د روسیې محکمې د ناروې یو غړی په 14 کاله بند محکوم کړ. فورتبرګ د دریش پیتو کلونو دی. پر هغه په روسیه کې د جاسوسۍ تور لګېدلی و. نن هغه د بندو دروازو شاته محاکمه سو او مجرم وپېژندل سو.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د احمد شاه ابدالي څلور ورځنی فرست کلاس کرکټ سیالۍ د باران له امله وځنډېدې. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل سوی و چې نن د ننګرهار د غازي امان الله خان په لوبغالي کې بندي امیر او بوس لوبډلې، د کونړ په لوبغالي کې میسي عینک او سپینغر، او د کابل په ایوبي لوبغالي کې د کابل او اموزون لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي، خو د سختو ورښتونو له امله د سیالۍ تر نامعلومې مودې وځنډول شوې. ښاغلی هوتک زیاته کړه دغه سیالۍ لس ورځې وړاندې پیل شوي وې چې د افغانستان د شپږو زونونو لوبډلو پکې برخه درلوده. نوموړي دا هم وویل چې په روانو سیالیو کې تر دې دمه د کابل لوبډله د 1.5 نمرو په درلودلو سره تر نورو مخکې ده. همداشان امو لوبډله د 22 او سپینغار لوبډله د 26 نمرو په لرلو سره د جدول په دوهم او دریم ځای کې قرار لري. او د ایتالیا پولیسو د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لیګ د نن شپې د سیالیو لپاره د هغو 450 نندارچیانو مخه نیولې چې د فوټبال لوبغاړي ته وسلې له ځان سره لیږدولې. دغه سیالۍ نن شپه د ایتالیا په تورن ښار کې د یونتوس او ژاکاس فوټبال لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. فکر کوي دغه وسلوالو کسانو